شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شیبر هرکلی کوم. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له طالبانو وغوښتل چې د سولې په برخه کې د ولس ږغ بدرګه کړي. بل لور ته مو له دې خبره وو چې د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایښت دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوې دي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. د افغانستان ولسمشر وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایښت دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري زکی وکړه. د آزادو عادلانه او عمومي انتخاباتو دغه راز د قانون د حاکمیت لپاره دغه انتخابات یو ازمایښت دی. موږ نړیوالو او د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو ته بلنه ورکوو چې زموږ انتخابات وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست انتخابات به د تل یا میزان په شپږمه وسي. ولسمشر غني چې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسېدلی، د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره د دې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ولسمشر غني نورې څرګندونې په خبري مجله کې اوریدلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو حمله کړې ده. ډونالډ ټرمپ دغه تور نن له فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ولګاوه.
Iran did do it and you know they did it.
ایران دا کار کړی. تاسو په هیله چې دا کار ایران کړی دی، ځکه چې تاسو په یو ویډیو کې یو کښتۍ لیدلې ده. د امریکا په اوس پرون یو ویډیو خبره کړې چې په کې ښکاری د ایران سپایي پازران انقلاب ځوک د غزمی دی یو کښتۍ عمله ظاهرا پر یو کښتۍ تر حمله وروسته د کښتۍ له بدنې یا ناچاو دلې ماین لري کوي. چارواکو سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت په دې باور دی چې دغه د ایران د ایرانی ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپل دخالت د شواهدو د لرې کولو یوه هڅه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات کړو. دوی په هر سلوي ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان د ویلې منځ دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگتن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشري ته وکړه.
د امریکا دولت په تیرو دوو کلونو کې له خپل اقتصادي، مالی او پوځي ظرفیت څخه په استفاده او په تهاجمي چلند ټول نړیوال قواعد او جوړښتونه پاشلي. د سیمې او نړۍ امن ته په جدي ګواښ بدل شوی دی.
حسن روحانی سرمشریزه ته ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړي هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو پریکړې ته وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره به د هر ممکنه بندیز په وړاندې چې له روسیې د دفاعي سیستم درانیولو په خاطر د واشنگتن لخوا پر انقره لګیږي ځوابي اقدام وکړي. انقره بیا ویلي چې په پام کې لري له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو نن د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو خبري راخیستي چې ویلي دی ترکیه د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه د دفاعي خریداریو په برخه کې د پریکړې حق لري. له روسیې سره د انقره دغه موافقې له انقره او واشنگتن ترمنځ چې دواړه د ناټو غړي دي اړیکې ترنګلي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روسیې د میزایلو S-400 ډوله دفاعي سیستم د امریکا سخت F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام ته یو ګواښ دی. واشنگتن خبرداری ورکړی چې ترکیه له روسیې د دفاعي سیستم رانیولو ته دوام ورکړي، ترکیه به د F-15 ډوله جنگي الوتکو له پیرودلو منع کړی سي. د بریتانیا وی محکمې پریکړه وکړه چې امریکا ته د ویکی لیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د سپارلو یا نه سپارلو په اړه به بشپړه محاکمه دایره سي. دغه محکمې ویلي چې دغه محاکمه به د 2020 کال په فبروري میاشت کې وسی. په لندن کې وي محلي محکمې نن دا حکم په داسې حال کې ورکړی چې تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر واشنگټن ته د اسانج د سپارلو لپاره د امریکا یو درخواست لاسلیک کړ. امریکایي چارواکو 24 کلن اسانج تورن کړی چې د امریکا د حکومت د کمپیوټرونو د حق کولو په توطیه کې لاس لري او له جاسوسۍ ضد قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. وروسته له هغې چې اسانج د 500 اونیو په بند محکوم سو، دا مهال د لندن په یوه زندان کې بندي دی. دا ځکه بندي سو چې تورن دی سویډن ته د جنسي تیرې د یوې قضیې په تړاو د نه سپارل کېدو لپاره یې د ضمانت له اصولو سرغړونه او په 2012 کال کې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه وړې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن ویست انډیز انګلستان ته د 213 منډو هدف وټاکه. انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز چې ټول لوبغاړي تر 45 اورونو پورې وسوځېدل وتوانېد چې 212 منډې وکړي. دا مهال انګلستان بیټنګ کوي چې په دریم اور کې 14 منډې کړې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونسوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ناتو ملکی استازي پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبري وکړي.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د دفاع وزارت په وینا جګړو زور اخیسته.
مونږ په هر څلور ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو.
د پاکستان یو وزیر ویلی دی چې د اپوزیسون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو لکتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان نه قاضیان جوړ کړي او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي، نو دا خو بیا فاشیزم ته خبره لاره شي، بیا خو قانون عین او د خپل خبرې وخت شي.
د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشیزه کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روانه ده، یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. دې غونډې ته نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وینا وکړه. د دې وینا په اړه نور جزئیات له اسمت څاروان څخه.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې خبري وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان له غړو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي او همدارس تاریخي اړیکو خبري وکړې. ولسمشر غنی د هوایي او ځمکنیو لارو او د انرژي شبکې د سیمې د اتصال لپاره مهمې وبللې او وی ویل چې افغانستان د دې سیمې په مرکز کې د جنوب او شمال ترمنځ د تقاطع رول لرلی شي. شاغلی غنی وویل چې د همدغو تماسونو له کبله اوس منځنۍ آسیا د افغانستان پر یوه ستر سوداګري شریک بدل شوی دی. د افغانستان ولسمشر په خپله وینا کې د جون په 28مه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د خپلې کتنې یادونه وکړه او ویل چې په دې کتنې کې به د دوو هیوادونو پر اړیکو هر اړخیزې خبرې وشي. ولسمشر غنی د شانګهای د همکاري سازمان له هغو ټولو مشرانو مننه وکړه چې د افغانستان د مسئلې د حل لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. البته په دې غونډه کې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې د دې سازمان د همکاري او رول غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې لپاره د شانګهای د همکاري ټولنې په شمول ټولو نړیوالو څارونکو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته ورشي او د انتخابات له نږدې وڅاري. شاغلی غنی د شانګهای د همکاري ټولنې ته بلنه ورکړه چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دوه اړخیزه همکاري وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان جګړه پیچلې وبلل او ویل چې ډېر عوامل لري، خو ویل چې د افغانستان سوله د نړیوالو اجماع ته اړتیا لري. د سولې لپاره د جلا جلا هڅو پر ځای د سیمه ییزې یا نړیوالې ګټې هڅې غوښتنه هم وکړه.
مننه اسمت سروان او چې د ولسمشر غنی د بشکک په سرمشتیزه کې د خبرو جزئیات له تاسو سره شریکول. د بشکک د سرمشتیزه په دوشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوه. د سرمشتیزه د کوربه قرغیزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د وی حل لارې موندل به د دې سرمشتیزه د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پراپور کې
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخه د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف چې هیواد یې د دې سرمشریزې کوربه دی په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یوه مهمه دنده به دا وي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بیلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی په روانه اونۍ کې په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلی کی دا څرګندونه په روانه اونۍ کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزی قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سوله غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځلې په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له 40 کال جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسیدلی. نیکولاس کې د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به جګړه دوام وکړي.
کای ولورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي، بل ورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان زبیر عارف نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره په مسلسل ډول بیلابیل عملیات زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د شدت عمده علت د سولې مذاکرات یادوي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستيال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر 24 ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطا زبتا عمومی خبره وکم چې دی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې مونږ روانې دي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدا ردبی وایي چې په ورځنی ډول له 13 طالبان ته مرکشوب لاوړي او د مقابل لوري مرکشوب لا ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه د غبرسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباري حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات افغانان مری، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارس وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دې ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دې له سوله ییزو خبرو له لارې حل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د 109 مرکزونو له بندوالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مرستيال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو مرکزونو د بندېدو عمده علت ناامني ده. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکوي. له کابل فیروزه عزیزی.
په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې لپاره نه یوونه یوړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې له 240 مرکزونو څخه 109 مرکزونه یې بندي. د دغه کمیسیون مرستيال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې 80 مرکزونه پرانیستي دي.
از جامع 247 مرکز تاکنون 77
په غزنی ولایت کې درای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د 80 مرکزونو پر پرانستلو وتوانیدو. نور د بیلابیلو په ځانګړي توګه د نامنوي لامل پرانستل شوی نه دي. موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړی شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي.
د نامنیو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو وروسته رسیدل او د کارکوونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې پرته له غزنی ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره پنځوس مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تخبیتي نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په اتلسمه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال بیان زبیر عارف
تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد نه رسېدل نور تقریبا ټولو ځایونو ته رسېدل. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي موږ ورته ځان ژمنګ یو که هغه د امنیت وي که هغه د موادو در لېږ وي او که هغه نورو بعضې چارې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 15,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې شنونکي په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسیون غړیو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15,000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکي په ګټه وبلله، تاوده بحثونه او غبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډله ییز اعدام پر احتمال خبرې وکړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف وبللې.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیوني مرکه کې کړې وه او دا واکن دی یعنی تخبی ور خبر ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دی، محاکم دی. که چا خلاف ته اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي یا عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو د اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته خبره لاره شي. بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دخول خبرې ختم شي. لهذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقوی کړې، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده. مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې ده هغې له خولې دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم د هغې طرف ته روان دی.
بله، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک کې دلته راوځي که نه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو وګورئ که داسې نه وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افو غوښتی وي، خپل کلمات واپس اخیستی وي، په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا دی چې یو کس دا خبره نه ردوي. نو داسې اهمیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزائم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بله، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعي کېدای شي چې
داسې کار وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې خریدات دي او سیاسي بندیان نظرونه ډک شو او څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطر مشینه مخالفي دي او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بلې، نه خټک صاحب، بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره رایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15,000 کسان اعدام سي دا به وایي ښایي د پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکي سرنوشت یا برخلیک به سم کې او بیټاک یو جوړ به کړي. که فرضاً همدا کار وسي، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه به حل نه کړی شي، دا به 15,000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بولستي چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغوی طلویانو به دا خبرې کولې او د خپلو مخالفینو امها یا د هغوی فزیکي امها ته به یعنی د هغوی د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو ملو چې هغې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنګ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه. نو دا خبرې خو دا د جنګ او لاقانونیت خبرې او د قانون او اړینې سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي حل کوي.
د سیاسي چارو له کتونکي افراسیاب خټک سره مو د فریبا ظاهر مرکه اورېده.
ستاسو له پیغامونو
مزرګین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چې روانې دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملا پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړي سوچ وکړي دغه تللې دي تاسو دا تعقیب کړي کوم چې چاته کار کړی هغه د بینه تصورې دي نو تاسو راولار شي افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا مه ساتئ نور د خلکو غلیدل پرېږدئ خو خپل ملت ته کار وکړي او خپل قرآن او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کونډو اعتماد ته کار وکړي. الله به مو ملګری انشاءالله سوله به راشي سمی خدا رقم سوله نه راځي چې هر سړی خپل ادب تاري اغم د بل په لنسن د بل په خوله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلسه ولایت مراد ولسوالۍ فعلاً اوس په هرات کښې یم. په کردستان کښې مې کور ده. موږ مهاجر یو وروره. دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه ده راسره شوی. د خدای په روی زره د قرآن په روی زره مشرانو ته ووایسته که اشرف غني ته موږ دا پیغام د نورو مشرانو ته مسجدو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه را کوي چې راوایست پیغام دا مشران یې وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه ده رسېدلی. وسلام به
زه زابل ولایت کښې د شوطان د ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً د زابل سره خبرې در سره کوم. زما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې د زابل ولایت پس تر ټولو ولایتو پس ده د ولسوالۍ په سطح لاسم دغه نه لري او پاتې شو په ولایت کښې بیا د دایشوپان ولسوالۍ تر ټولو پس پاتې ولسوالۍ ده. زما دا غوښتنه ده چې دی دغه ته پام وکړي او دا د زابل بازار دشت بازار کوچنی ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یوه دوکان د څلورو نفرو سره شته. یو وایي زما په کریه نیولی ده بل وایي ما په کریه نیولی ده. باید دوکانونه را کړي. د دایشوپان ولسوالۍ کښې جنګ ده اوس ټول راغلي په زابل کښې پراته دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ام اسونه لولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله. د یوه زاړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیې کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله پخوا یې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه لنن شاوخوا 40,000 کاله مخکې په سایبیریا کې مړ شوی و. یوازې سر یې پاتې دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغې ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي اوسېدونکي تیر دوبی پیدا کړی و. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکي که طالبان په رښتیا سوله کوي نو ولې د خلکو دا غوښتنه نه مني چې اوربند وکړي. بصیر هیلمن له کابله پر استول اسمس کې لیکلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر خبرو مخکې باید اوربند وشي. عبیدالله هم پر استول اسمس کې پر اوربند ټینګار کړی دی. عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالي لیکلي دي د ټاکنو څارنه باید جدي وشي تر څو په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ ملي ټیم باید سبانۍ لوبې ته پوره چمتووالی ولري. د سبانۍ لوبې په ارتباط همدرد له شکي نه پوښتنې کړې دي. دی لیکي شهزاد محمدي به لوبه وکړي بیا او بیا دا هم د کی چې سبا د افغانستان لوبه په څو بجو ده. شهزاد محمدی له لندن بیرته افغانستان ته ستون شوی دی، نو دی په لوبه کې برخه نه اخلي او د افغانستان لوبه سبا له جنوبی افریقا سره د کابل په وخت د ماشام یا مازیګر په 15 بجو پیلېږي او سبا د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا او استرالیا هم مسابقه لري. دا مسابقه د کابل په وخت په 2 بجو باندې شروع کیږي، یعنی سبا دوه مسابقې دي. او نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او ویسټ انډیز مسابقه ده. د ویسټ انډیز ټیم په 212 منډو اوټ شوی یا سوسیدلې ده. په ځواب کې انګلستان په اتو ورونو کې 35 منډې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسیدلی. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې ستار فروغ